السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې اوساته خبرونه کې قدرمن اوریدونکو راپورونه او اونیز بحث پرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لري دی چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کیربی د څرګندونې بیګا په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې او وی ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او لخذو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کیربی د تروریستي ډلو په اړه د څرګندونو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا کمزورې شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. کیربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څار کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیر د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز او ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د یونسکو عمومي مشر ویلي که دولتونه نه غواړي چې د میلیونونو ماشومانو پر برخلیک لوبې وکړي نو باید سمدستي په دې برخه کې له سره هڅې پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتنبایه و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر ایکس شبکه خبر ورکړی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلا مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. بیان زیاتوي چې یونما د رغنده تعامل لپاره متعهد ده او غواړي دا ډاډمنه کړي چې د ټولو افغانانو غږونه اوریدل کیږي. هند نن له دې هېواده د یوه کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند د استخباراتو یو جګپړی مامور په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بلتون پال مشر هردیپ سنگ نجار په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هېواده یې وایست. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جیشل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړې دي. کاناډا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند د حکومت عناصرو لاس درلود. هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي. نوې ډیلي همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. او د ایکس شبکې مالک وایي چې دا ټولنیزه شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي. ایلن مسک پرون وویل دې ته اړتیا ده چې په دې شبکه کې د آنلاین ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي. مسک د تیر کال له اکتوبر میاشتې وروسته چې ایکس یا پخوانی ټویټر یې په 40 میلیارد ډالر وپېره په دې شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. هغه د دې شبکې زرګونه کارکوونکي له دندو لرې کړل او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکاونټ په ګډون یې ډېر نور اکاونټونه چې بندیز پرې لګېدلی و بیرته فعال کړل. مسک په جولای میاشت کې ویلي و چې د شبکې د اعلانونو له درکه شاوخوا نیمایي عواید له لاسه ورکړي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند وایي طالبان د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو ډیر لري دي. په یوه مرکه کې د طالبانو او امریکا اړیکې شاربو
تشویش د امریکا داسې ده چې طالبان د امریکایانو په مخالفینو یعنې روابط د مخالفینو سره برقرار کړي. دا د امریکایانو د تعامل وړ خبره نه ده.
یونسکو وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په نړۍ کې له زده کړو او تحصیل څخه د محرومو ماشومانو او ځوانانو شمیر زیات شوی دی. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندوز کې د ینجې کرکیلې ته لیوالتیا زیاته شوې ده.
بزرگونو جریب از مکه واندی ده هنگو کشت و کار شتون لدی چه الحمدلله سکال دوی پا حاصلاتو که هم زیادتواله راغلی.
نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې آذربایجان یو ځل بیا له ارمنستان سره په لانجمنه ناګورنه قرهباغ سیمه کې عملیات کړي دي. په 15 دقیقې پروګرام کې د چین د خلکو له جمهوریت سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه بحث لرو.
په افغانستان کې چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه برخبرداري ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته سپینه مڼه وایي چې امریکا طالبان په رسمیت نه پیژني او داسې یو پلان هم نه لري. دا خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی رسنیو ته کړې. هغه دا هم ویلي دي چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت څخه ډیر لري دي. په دې اړه نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
سپینه ماڼۍ وایي طالبان د نړۍ د غوښتنو او د خپلو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت سره یې واټن ډیریږي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته دا هم ویل چې متحده ایالات هیڅ داسې برنامه نه لري چې پر بنسټ طالبان په رسمیت وپیژني.
موږ طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. اوس مهال د دې کار د کولو لپاره هیڅ برنامه نشته. که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي، باید په مشروع ډول په هغو ژمنو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومتولۍ د څرنګوالي په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو سره د چلند په اړه کړي. اوس مهال یوازې دوی دا کار نه دی کړی، بلکې برعکس عمل یې کړی. له همدې امله د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ برنامه نشته.
د طالبانو حکومت ویان سبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو وروستیو کې رسنیو سره خبرو کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې دوی د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. له دوو کلونو زیات تیر شول چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، خو سره له دې چې یو شمېر هیوادونو ته یې په ډیپلوماټیکه کچه خپل استازي هم لیږلي، ولې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د 3 اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو د واک د 2 کال د پوره کېدو په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې له طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې د ټولګنونو حکومت جوړېدل، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت او له ترهګرۍ سره د بې توپیره مبارزې شرایط وړاندې کړي، خو طالبان دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي. د طالبانو حکومت دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او دوی اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاري. خو په نیویارک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی په افغانستان کې د ترهګري ګواښ په اړه وویل، په دې هیواد کې د القاعده تهدید کم شوی، خو دوی پر نورو ټولو هغو ترهګرو ډلو څار لري چې غواړي د حکومت ولۍ له نشتون په ګټې هلته یعنې افغانستان او نورو ځایونو څخه ګټه واخلي. که څه هم د طالبانو اوسني سرپرست حکومت په ځلونو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د غوښتنې خبره کړې، خو پر دوی نیوکه ده چې د دې تعامل د کولو لپاره هیڅ داسې ګام نه دی پورته کړی چې د باور فضا جوړه کړي. د دې برعکس نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د ځپلو په برخه کې ظالمانه ګامونه پورته کړي چې دوی له نړۍ جلا کوي.
راپور کې مو واورېدل چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له نړۍ او افغانانو سره د کړو ژمنو نه عملي کول د دې لامل شوي چې نړیوال مشروعیت ته د رسېدو لپاره د دوی مزل لپسې اوږد شي. د طالبانو له حکومته د نړیوالو او افغانانو د غوښتنو په اړه مرسلین ارسله د سیاسي چارو له شنونکي احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تعامل راتلو ته څومره هیلې او امیدواری شته.
په دې وختو کې طالبان د چین سره نږدې اړیکې برقرار کړي، د ایران سره برقرار کړي، د روسیې سره تماسونه لري، بلان امریکا هرگیز دا تحمل نلری. ظاهرا د ښځو حقوق د جرکیان و مکتب دا فرعي خبرې دي، اما اساسي تشویش د امریکا داسې ده چې طالبان د امریکایانو په مخالفینو په روابط کې یعنې روابط د مخالفینو سره برقرار کړي، دا د امریکایانو د تحمل وړ خبره نه ده.
د طالبانو له حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل، د طالبانو له حکومت د افغانانو سیاسي نارضایتي ده، دا دواړه مسایل څونه کولای شي له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل مخه ونیسي؟
تاسو اوریدل چې وخت مخکې تاسو وویل چې د ښځو کار او فعالیت د افغانستان داخلي کار ده، یعنی دننه داخلي کار ده، لمو کار ده. اصلي هدف دا ده چې یعنی امریکا عمده تشویش امریکا دا ده چې طالبان د امریکا د هغه مملکتونو یا د هغه اشخاصو سره تماس نیولی چې هغه ته امریکا دوست نه وایي، دشمن وایي، مخصوصا د مسلې تایوان او چین او روابطو داسې. بل خبر هم دا ده چې طالبان په دې خاطر په افغانستان کې نه دي راوړ شوي، په دې خاطر قدرت ته نه دي رسېدلي چې دلته صلح او امنیت وي، حکومت وي. یعنی د تشنج دپاره تلاش شوی چې طالبان قدرت ته ورسېږي، چې منطقه یو وار په تشنج باندې اخته شي. حقیقت هم دا ده، نه د حکومت داری خبره.
که نړیواله ټولنه طالبانو سره تعامل ته نه رسیږي او د طالبانو حکومت هم د افغانانو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په وړاندې انعطاف نه کوي، د افغانستان دا بې برخلیک حالت په خپل افغانان څونه له اقتصادي او بشري اړخه ځپلی شي ستاسو په نظر؟
خبره دا ده چې بعضي مملکتونه تر شروع کړی د طالبانو په مخالفینو باندې کومک شروع کړی، دفتر خلاص کړی چې نوم یې نه اخلم، تر یو نیم کال دوه کاله طالبان همداسې پاتې کېږي، وروسته بیا نه میدان فیصله کېږي. طالبان یو لاس نه دي، یو 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 سر نه دي، یو مغز نه دي. هر څوک طالبان زیات تشویش دي لري چې په دې وختو کې طالبان یو تعداد داعش ته ځانونه چمتو کړي، یو تعداد القاعده ته ځانونه چمتو کړي. یعنی صفوف طالبان زی داعش ته تیتری پاکستان ته، دا دننه یو مشکل ده. بیا نو امریکایان هم نه غواړي چې افغانستان فضا د بل چا په لاس کې وي، یعنی فضا باندې تاثیر لري تیاراتی. یعنی بازی د طالبانو په ګټه کې نه دی په دراز مدت کې په دې سیاست کې.
د سیاسي چارو شنونکی احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او امریکا پر اړیکو خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي چې له 2021 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو په شمیر کې 6 میلیونه زیاتوالی راغلی چې له ښوونځي پاتې دي. بلخوا نږدې 1000 تنه زده کوونکو نجونو په یو پرانیستي لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان نجونو پر تعلیم لګېدلي محدودیتونه لرې کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د زده کړو، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په راپور کې راغلی چې له 2021 کال راهیسې په نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو شمیر 6 میلیونه زیات شوی او اوسمهال دا شمیر 250 میلیونه کسانو ته رسیدلی. د یونسکو له لوري ورکړ شوې شمیرې ښیي چې له ښوونځیو د پاتې شویو زده کوونکو ډیری هغه نجونې دي چې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې دي. د یونسکو په اعلامیې کې د دغې ادارې د عمومي رئیس ادري ازولا له قوله ویل شوي، که څه هم په تیرو لسیزو کې د زده کړو د کیفیت ښه کېدو لپاره ډیر کار شوی، خو اوسمهال له ښوونځیو د پاتې ماشومانو او ځوانانو شمیر د ډیرېدو په حال کې دی. اغلی ازولا ویلی که نړۍ غواړي چې د میلیونونو ماشومانو راتلونکي تباه نشي، نو ژر تر ژره دې د هغوی د ژغورلو لپاره لاس سره یو کړي. د 2021 میلادي کال د اګوست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له 6 ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونه هم د دوی په وړاندې وتړل شول. طالبان ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو د ښځو د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی فرمانونو افغان میرمنې، د ښځو فعالان او د بشري حقونو نړیوالې ادارې اندېښمنې کړي. د نړۍ د ځوانانو استازي مایا د عادل تیره شپه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال وویل،
تاسو د افغان ښځو او نجونو لپاره څه وکړل؟ ژمنې وشوې خو وضعیت لا پسې خراب شو. اوس مهال ښځې او نجونې له زده کړو، پوهنتون ته له تګ او په ټولنه کې له ګډونه بې برخې شوي. تاسو د دې بحران د حل کافي هڅې ونه کړې او پر هغو کسانو مو فشار رانول چې دا وضعیت یې رامنځته کړی. زه دلته له خپلو افغان خویندو سره د یووالي لپاره ولاړه یم.
په همدې حال کې د 10 ټولګي یوې افغان زده کوونکې مریم رسولي ازادۍ راډیو ته وویل،
تا اگر همین
که زده کری نوی بنده شوی نو موگ با وزد فعال و ورد او انگیز لرون کنجون و شهیدان و ما پخفل تحصیلی جوان للا سور کرد. پر اتنون که دو کلونو که بمی دن داخستی و او حقا موقف ترسیدم چه تلمی تم درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې د همدې اونۍ د دوشنبې په ورځ له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو دوه کاله پوره شول. په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو لاسرسي په نوم د یو کمپاین غړو تېره ورځ د دوه تیاره کلونو په نوم یو پرانیستی لیک خپور کړ. دا لیک چې په افغانستان کې د یوویشت ښوونځیو د ښځینه زده کوونکو او په پاکستان او افغانستان کې د کډوالو افغانانو لخوا د نړۍ مشرانو ته لیکل شوی، پکې راغلی چې اووه سوه دېرش ورځې وشوې چې نجونې له ښوونځیو پاتې دي او د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. په دې لیک کې له ملګرو ملتونو او د دغه سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتل شوي چې د افغانستان په وړاندې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او له زده کړو د نجونو او ښځو پاتې کېدو ته دې د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې زده کړې تمه نه کوي په نوم د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د راپور پر بنسټ اوسمهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
روسی چارواکی وایي چې ټولګډونه حکومت او له مخدرو موادو او ترهګرۍ سره مبارزه به د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د شپږمې غونډې د اجنډا مهم ټکی وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې دا غونډه د روانې میلادي میاشتې په 9 د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون ترسره کیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شباب په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي په افغانستان کې ټولګډونو حکومت او له نشئ موادو ترهګرۍ سره مبارزه د مسکو فارمټ شپږمې ناستې د اجنډا مهم ټکي دي. ټاکل شوې دا غونډه د روانې میلادي میاشتې په 9 د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون سره ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دوشنبې په ورځ له ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه ناسته کې به د سیمې هیوادونه په هغه مواردو بحث وکړي چې اوس ورته اړتیا لیدل کېږي. د ښاغلي کابلوف په خبره په دې به هم خبرې وشي چې طالبان څنګه خپلو مکلفینو ته متوجه شي، خو د چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا په دې باور دي چې په بخښنې سره خو د چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا په دغه ډول ناستو په اړه باندې ویشلي نظرونه لري. په روسیه کې پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روسیه د دغه ډول ناستو په ترسره کولو سره غواړي د افغانستان په سیاست کې ځان فعال وساتي. بل افغان شنونکی شیر حسن حسن بیا په دې باور دی چې روسیه د سیمه او هیوادونو له لارې اندېښنه لري او غواړي چې ځان مطمئنه کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت مین سبی الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت میندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دویان مرسیل احمد ضیا تکل د روان میلادي کال د جولای په میاشت په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د امیر خان متقي سره لیدلی او هغه ته یې د مسکو د فارمټ د ناستې بلنلیک ورسپارلی دی. د طالبانو حکومت وین سبی الله مجاهد هم هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه کېږي د دوی حضور مهم دی. بل تکل صاحب
ډېر زیاته مننه خاطر پردې سو چې راپورې راکوو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. آذربایجان په لنجمنه ناګورنه قرهباخ سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي او هغه یې د ترهګرۍ ضد عملیات بللي. باکو وایي د عملیات د هغو ورانکارو ډلو پر وړاندې پیل شوي چې په سیمه کې په خونړیو ماین چاودنو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
آذربایجان وایي په جلا شوي ناګورنه قرهباخ سیمه کې د پوځي اهدافو پر ضد چې هغه قانوني بللي عملیات پیل کړي دي. د هیواد ویلي چې په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې نن د ورځې په لومړیو کې په 2 ماین چاودنو کې 6 تنه ووژل شول. د توپخانې بریدونه نن لږ وروسته له هغې پیل شول چې باکو د ارمنستان ډلې چې هغه ورانوونکي بللي په هغو 2 ماین چاودنو کې په لاس لرلو تورنې کړي چې د پوځ 4 پرسونل او 2 ملکي وګړي د ناګورنه قرهباخ په هغه سیمه کې ووژل شول چې د روسیې پولیسو تر کنټرول لاندې ده. آذربایجان نن په یو خبره کړې اعلامیه کې وزل بیا ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې به ولسي خلک او ملکي تاسیسات نه پنښه کیږي او یوازې به قانوني پوځي هدفونه له منځه وړل کیږي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د تروریزم ضد دغو عملیاتو په اړه د روسیې سلساتو ځواکونو قمندانۍ او د ترکیې روسیې د څارنې ګډ مرکز ته هم معلومات ورکړل شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت په یوه جلا اعلامیه کې په ناګورن قرهباخ سیمه کې ډیره د ارمنستان پوځي ځواکونه تورن کړي چې جلا شوې سیمه ته څیرمه د اقدام په ولسوالۍ کې د آذربایجان پر پوځي پوستو بریدونه کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت په ناګورن قرهباخ سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شپې له دوو بجو راهیسې د ارمنستان د پولې په اوږدو کې نسبتا وضعیت آرام و. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یوه غړي تیګران ابراهامین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې آذربایجان په دروغ ناګورن قرهباخ پر ترهګری تورن کړی او سیمه کې پوځي اهداف پنهه کړی دي. په ناګورن قرهباخ کې ډیری یو خپلواک خبريال مورات ونیان ازادي راډیو ته تایید کړ چې د آذربایجان توپخانی په سیمه کې په شدت اندازې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا په موسکو کې خبرلاند وویل چې روسیه په سیمه کې چې سولسات ځواکونه یې میشتې کړکیچ ته اندېښنه لري خو زیاته کړه چې ځواکونه به خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په سیمه کې د روسیې سولسات ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یو لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کوي چې نوریاس نوری چمتو کړي.
مل انلاین ورسپانې لز د کړو څخه د افغان جنودي منې کېدو موضوع د پام اړولې او لیکي دوه کاله وړاندې طالبانو لشپګم ټولګي پورته جنې خوندي تر لټ لور او ګرځولې او افغانستان تر اوسه په نړۍ کې هغه وزنې هوا دی چې د خزو پر زده کړو پکې بندیز لګول شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس په دې راپور کې چې مل انلاین خبر کړی ویل شوی چې د افغان خزو او ماشومان د حقونو مسله په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د اجنډا یو برخه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش هم د دوشنبه پورې خپل ایکس پانه د انجنونو پر زده کړو بندیز یو نه توجه کیدونکو بشري سرغړونه بلل چې په واینا په اوږد مهال کې به ټول هوا ته زیان ورسوي. هغه یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې انجنونو پیګري چې بیرته خوندي او تلاړي شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي که څه هم مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه ماشومان د ښوونځیو د نشتوالي او نورو دلایلو له امله ښوونځي ته له تلو بې برخې و. خو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز له 1 میلیون زیاتې کوچنۍ نجونې اغېزمنې کړي دي. د راپور له مخې دغه بندیز چې نړیوالو غندلی د افغانستان د یوه مشروع حکومت په توګه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي. خو طالبانو د نړیوالو غبرګونونو سره سره پر نجونو او ښځو د لوړو زده کړو بندیز هم لګولی او هغوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي او همې ځینې نور بندیزونه پرې لګولي دي. په راپور کې وړاندې لولو چې طالبانو ویلي چې ټولګیو ته د ټولو نجونو د بیرته ستنېدو لپاره یو لړ شرایطو ته اړتیا ده چې باید برابر شي. خو تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ نښې نه ترسترګو کیږي. د ایمیل آنلاین په لیکنه په داسې حال کې چې افغانان له زده کړې د نجونو منع کېدو ته اندېښمن دي خو دوی د پیسو ګټلو د دسترخوان پر سر د ډوډۍ برابرولو سرپناه او د وچکالۍ او سخت ژمي څخه د ژغورلو په څیر ډېرې نورې اندېښنې هم لري. فارن پالیسی خبرونه د امریکا افغان متحدینو ستونزو ته پام اړولې او د پایل په کرخو کې لیکي په لزګونو زره افغانان د کډوالۍ په یوه بې برخلیک وضعیت کې راګیر یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پټ دي. فارن پالیسی لیکي د 2021 کال په اګست کې په ګډوډۍ کې د متحدو ایالاتونو د وتلو په مهال د اټکل له مخې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات تر شا پاتې شول چې زیاتره یې د طالبانو لاسته ولوېدل یا په سیمه کې تور بازار ته لاره موندلې. خو د خبرونې په لیکنه دغه د پام وربیا کډ ژباړونکو د امریکا په پوځي اډو کې د ملکی کارکونکو او ان د افغان ځانګړو ځواکونو په ګډون د هغو په لزګونو زره افغان متحدینو چې په 40 کلونو کې د متحدو ایالاتونو لپاره ډېر قرباني ورکړلې تر شا پرې خودو له اخلاقي قیمت سره پرتل شي هغه یو نه تیز رقم دی.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. خو له هغه مخکې یو ورستی راپور. په کندوز ولایت کې د اینجی کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له دې کبله د دې ولایت شاړې دښتې او للمې پرې سمسوري شوي دي. اینجی یو طبي بوټی دی چې په لوړه بیه پلورل کیږي او د درملو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي.
په کندز کې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجې کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجه کرل شوې ده. دوی انجه د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجې عواید زیات دی. په کندز کې د انجې کښت د یو خصوصي شرکت مسؤل حافظ الله د انجې کښت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علي آباد انګدیم.
موږ په علي آباد ولسوالۍ کې پر څه باندې 1000 جریب مځکه د انجې کښت کړی دی. یوازې په علي آباد ولسوالۍ کې 200 تنه وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سوې ده او له دې شمېر څخه 100 نفره یې له موږ سره کار کوي. سږ کال د انجې حاصلات ښه دي. موږ د انجې شیره، هند او
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجې تولید په هر جریب کې د انجې کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 40 کیلو د انجې شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې پر 40 جریبه ځمکه انجې کرلې، هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجې عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه که در امسال خوب است. از یک جروب زمین
در تیر کار پا مقایسه سش کال در انجی حاصل شده. انجی پا عبید زمکو که پا دری کلونو که او پا للمی زمکو که پا پینزه کلونو که پا سمر رسیجی لیو جریب زمکی چخه سش کال مرد سلویش کلو انجی را چوله کرده. در انجی در کار کلی پا ترویج سره پا زرگون بی روزگار خلق در کار خواندان سویده.
دین محمد چې په کندز کې د انجې د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي د انجې کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره یې له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته امسال حاصلات تخمین خصوصا در ولایت
د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجې په حاصلاتو کې 2 چنده زیاتوالی راغلی دی. د نورو کلونو په مقایسه سږ کال د انجې په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د انجې ډیره برخه هند ته صادرېږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجې کښت د بزګرانو لیوالتیا زښته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د انجې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریب ځمکه باندې د هنګو کښت کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجې شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی. د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجې کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه د باد خستې ولایت د بل مرغاو د ولسوالۍ یم. وروره، زموږ د مولوي محبوب الله خان چې دا خبر ورسېږي دا د مرغا مسؤلین ټوله د موسساتو وروره د موسساتو په دغه کې ټوله لاس لري. یو خواري غریب ته نه رسېږي، خصوصا ولسوال خپله بیا لاس ورکېږي. انجینر نظر کړي دا ټول اربابان او سفیکان دي. وروره مانا دا کار دی وکړي، دا دې سړې تبدیل نه دي دلته راوړي، نور بېګانه خلک بیا دا کار نه شو. وسلام.
محراب احمدزیم د کابل نه لومړی سر کې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د جمهوریت حکومت کې دولت سره پروژې تطبیق کړي دي، پروژې مسلب سره تطبیق شوي دي او امارت لخوا هم هغه پروژې ارزیابي شوي دي، سلب سره تطبیق شوي دي. خو تر اوسه پورې د امارت اسلامي لخوا نه موږ ته ورپې مدره کول شوې. برعکس، د امارت اسلامي د خلکو سره د 1350 شپږ نوي ونوي حسابونه وکړل، مالیه ترې نه واخیستلې، خو د جمهوریت د وخت کومې پروژې سره تطبیق شوې وي هغه یو ورپې هم نه ده ورکړې. موږ خپله شخصي اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو او کومې پروژې هم څه کړي دي کې د خلکو موږ روپۍ را باندې دي، موږ قرضدار یو د خلکو. نو که چېرته موږ ته خپل حق را نه کول سي، موږ مجبور یو وطن ترکو.
رور جانه، دغه موږ ایران ته تللو، مسافرۍ ته کچاکي سفر و. نو دا په نیمروز کې موږ نه طالبانو 3000 افغانۍ واخیستې. نو موږ ایران یو چې دا څه ډول یو قانون ده چې خپل ځوان ته کار نشي پیدا کولی، دی ځي په تور نه پیسې اخلي، دی ځي په پردیو ملکونو کې خپله انرژي استعمالوي، نو دوی ته د کار زمینه نشي برابرولی، دی خو پرېده خو پیسې هم لا ورنه.
السلام علیکم ساده جوړ په خیر زما په غوږ ازادي راځي ته ورې چې موږ د نوی سره ډیر خراب شي دا د ازادي پر جوړ کې تاسو ډیر خراب شي موږ د نوی سره
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو بحثونه پکې شوي خو دا وخت د مازدیګر 4:30 دی پام وکړئ خبرونو ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کیربی دا څرګندونې بیګا په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې او ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلي کیربی د ترهګرو ډلو په اړه د څرګندونو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډېره کمزوره شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. کیربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز او په څنګ کې په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د یونسکو عمومي مشر ویلي که دولتونه نه غواړي چې د میلیونونو ماشومانو پر برخلیک لوبې وکړي نو باید سمدستي په دې برخه کې له سره هڅې پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پر ایکس شبکه خبر ورکوي چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونامه د بیان له مخې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. بیان زیاتوي چې یونامه د رغنده تعامل لپاره متحده ده او غواړي دا ډاډمنه کړي چې د ټولو افغانانو غږونه اورېدل کېږي. هند نن له دې هېواده د یوه کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. دا اقدام 3 ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند د استخباراتو یو جګپوړی مامور په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بیلتون پال مشر هردیپ سنگ نجر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هېواده یې وویست. د کاناډا صدراعظم جستن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جی شل په غونډه کې د هند له صدراعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړې. کاناډا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند د حکومت عناصرو لاس درلود. هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي. نوې ډیلي همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. او د ایکس شبکې مالک وایي چې دا ټولنیزه شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي. ایلن ماسک پرون وویل دې ته اړتیا ده چې په دې شبکه کې د آنلاین ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي. ماسک د تیر کال له اکتوبر میاشتې وروسته چې ایکس یا پخوانی ټویټر یې په 40 میلیارد ډالر وپېره په دې شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. هغه د دې شبکې زرګونه کارکوونکي له دندو لرې کړل او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکاونټ په ګډون یې ډېر نور اکاونټونه چې بندیز پرې لګېدلی وو بیرته فعال کړل. ماسک په جولای میاشت کې ویلي وو چې د شبکې د اعلانونو له درکه شاوخوا نیمایي عواید له لاسه ورکړي دي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته هر کلام
نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تېره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هېواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تېرو څه باندې دو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماتان استولي، خو اکثره د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارژ دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامه کې ویلو چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکارۍ ته پراختیا ورکول دي. په اعلامه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تېرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي. خو پیکینګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شویو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوس جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو درسو، چین چې لکه د نوري نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تېرونه خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګوماره، په تېرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. طبیعي ده چې چین دغه آرزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. دلته چین څو موخي تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فرا منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوګه شي. نو دې پرې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه بهرهبرداري ده او ترانسپورټیشن دی، مواصلات دی، دغه یو کمربند یوه لاره د دې پروګرامونه دي چې هغه سیپک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب خالي شي را داخل کی. د بلې خوا چین ډېر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، د هغه جدایي طلبانو، د هغوی مخنیوي وشي، د هغوی یو تعداد کسان، یو تعداد کېدای شي یو وښنه ډله حتی ویل کېږي په افغانستان کې، داسې هم ویل کېږي چې طالبانو دغه د دغې ډلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او دې ځایونه منتقل کړي دي زابل ته. په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي. خو دلته یو معامله، یو په دې باندې یو تجارت روان دی، وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دې په دغه معامله کې د یو قرآن په سر. داسې ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا قرآن کېدای شي مکمله کوچه تسلیم اسلامي کمه مدایه چې دا هغه ته په شرط کې دریمه موضوع چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده هغه لوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده دا هغه نه بیرته پاتې شي. په یو نامرئی یا ځای ځای ما کارا رقابت کې متحده ایالات سره، روسیه سره، چین سره، نور هیوادو سره مقابل دی چې دغه د سیاسي قافلې نه یا د سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري د هغې نه بیرته پاتې نه شي او کوشش کوي چې خپلې اړیکې دومره نږدې کړي طالبانو سره چې د یو خوا هغه رسمي په رسمي پېژندلونه نه اوسي، ګرچې دغه دوه ګونی حالت ستاسو خدمت ته یاد شي چې په بینملي حقوقو کې بینملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمیت پېژندنه داسې یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسون یا میثاق په بینملي اړیکو په بینملي حقوقو کې شتون نه لري چې دغه اساسات او په دغه اساس د یو هیواد پېژنم، دغه چې تیز هیواد په رسمیت پېژنم، دغه چې تیز هیواد سره اړیکې تامینوي، په حقیقت کې دا حتی د فکتو نه دی. ما په نظر د بینملي حقوقو د یو شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت په رسمیت پېژندلی، ولو چې دا خبره په قرونه راولي، ولو چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د هغې حاکمیت په رسمیت پېژندل.
مننه جان بسر، په دې به خبرې بیا هم وکړو. مننه عنایت الله همام، تاسو هم د بحث ته ښه راغلاست. د جنبه صاحب څرګندونې مو واورېدې، رڼا یې پې واچوله چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوی سفیر کابل ته واستاوه او د طالبانو سره پرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ، تقریبا هغه بڼه یې درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول و.
لومبای تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته او جنباز صاحب ته سلام او ادب ارستم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته بوایت ووایم چې اساسا د افغانستان ما مخکې مصاحبه کې دام ما ویلي وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارات اسلامي وپیژني دا چین دی، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي. او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایان و یا امریکایان و اوس له منځه تللی دي، او دا د اروپایان او امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خو دا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې و د جیوپولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو میخانیکیت و، که چېرته یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولی بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې تونه او بله قدرتونو ته اتکا کولی. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي، دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د هغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه افغان بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې دلته شکست وموندله او خپله قوا راوباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي، را بللی دي چینایانو اوالات ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان هغه تر ځمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالر اټکل شوی دی فکر نه کوي چې چین به ډیر لری فکر کوي اوږد مهاله ګټه به تعقیبوي.
به هر حال که دا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کېدای شي دا د خزانه او زیرمې زمکني زیرمې چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کېدای شي چی کېدای شي نه ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبته کروسان په دې کې کار کړی و امریکایان هم کار وکړو وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه راباسلی دي او سروې کړي دي خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شي کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي دا یو پختله یو لوی سوال ده.
مننه.
کوي هم کبه دا د زیرمه دوی په نظر کې دا زیرمه یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند هغه چې دی هغه جناح چدی هغه چینایان دي او چینایان هم د دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري لکه اروپایی او شرکتونو په بشان دوی خدمات زیات.
مننه همام صاحب. مننه. دې به بیا هم خبرې وکړو. یو بهشت بوډان دي تقریبا د شپک څه باندې شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې او د لوی قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. طالبانو حکومت امضا کړل. چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان واسب. مخکې له دې چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره ښه اړیکې درلودلې. په 15مه دوی کابل ته ننوتل. د اګست په 15مه وبخي یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکنګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقیب کیو ملا برادر همداسې نور لوړپوړي غړي پکې چین له طالبانو سره ښه اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی. د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوئ چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه اړیکو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته ور اوړي دي آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین خو ښاغلی نوري لکه چې دوستانو وویل او تاسو پوهېږئ چې مقتطانه سیاست مخته وړي په ټولو کړنو کې ډېر
مهم. یو شی اضافه کوم جان باسه. په تېرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود پوځي او نظامي په اکثرو نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصلې کولې که هغه د بیا رغونې په برخه کې وي که په سیاسي ډګر کې وو که په نورو برخو کې وو دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
خبره مندې کېده چې چین د یوې خوا خپل هغه لو رقابتونه چې دي خپلو حریکانو سره هغه نه هېروي د بلې خوا هغې حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته مې اشاره وکړه چې هغه ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویه سرمایه ګذاري وکړي تقریبا د 2 میلیاردو په شاوخوا کې کېدای شي زیات یا کم. نو لپاره د دې چې دې ته مشروعیت ورکړل شي چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې رای اور خپل سفیر هلته وټاکه. او په دې توګه چین غواړي دغه اوسنی حاکمیت ته د طالبانو چې موږ ته البته تر اوسه مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیستی خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړې لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي داغه ته مشروعیت ورکی، ځکه چې ته نشه کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره.
خدا دا خو جنبه سبی او رسمیت نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي ک، ولی تر اوسه لدی ډډه کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې چین خو هغه غوښتنې نه مطرح کوي، لکه نور لوی دزوال چې مطرح کوي چې د ښځو حقونه باید ورکړل شي، د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق باید ورکړل شي. په ښکاره خو موږ د چین په دا ډول څرګندونې نه دي اورېدلي.
سمه ده، دلته څو خبرې دي محترم نوري کوي. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږیږو. صحیح ده، ما تاسو ته مخکې وویل چې یو پخوانی ډیپلومات په حیث د بین المللي حقوقو د یو شاګرد په حیث چې په بین المللي حقوقو کې داسې کوم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان پاسه دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوري نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوري نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته. اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري.
نړیوالې رسمیت پیژندنه نشته، د دولتونو پر رسمیت پیژندنه شته. دا نو زموږ تاسو هغه چاکټوف ته اړه لري چې موږ تاسو دی په کدي ته څنګه وو. او ماهیت کې زه تاسو په یو یا دغه موضوع ته په یو شان ګورو، خو زه غواړم هغه حقوقي اړخ تشریح کړم. ګوري خبره څه شي کېده، د طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغه چې بربند اعلان نشي کولای، ځکه چې د مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي، چې بیا دا رابط نور هم رسمي کړي. کایګو کی البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونه چلن، لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغه دغه دوګونه چلن روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. کنه خو ټول مسؤلیت اوس نه غواړي چې داسې بربند اعلان کړي، اما د فاکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
تر کله به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي، د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شو، هغه اجماع اوس نشته.
مننه مننه جان واسب، په تیرو شلو کلونو کې دغه یو دی کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړلر، یو ډول باندې راغلل، قدرت یې ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو دې خبرې ته چې تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې ویل چې د افغانستان اقتصاد ډیر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریدور بلل کیږي، د یو سړک ته دغه ونی کار پیل شوی، پرون لکه چې ګومان 50 کیلومتره سړک ته، او پویږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډیر هغه دي، ورته سخت دي د سوداګریزو چارو لپاره. به ممکن نمره لوی کوریدور نشي، خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه دلاره یاده کړې، ویل چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابر له چین سره ارزان شي. فکر کوي چې دا ډول کوریدور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د دې مخکنه خپل اهمیت راساتلی دی او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته اهمیت لري، خو منطقې دپاره که تاسو د سنترل اسیا یا آسیایي مرکزي آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساسه منطقه کې را ولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریدور چې دی، دا کوریدور دا دهلیز، دا دالان، شبه قاره، یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر د چین لپاره تا پر پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یا والی چې وو دا وو چې د ورشمین لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادلې کې د نه پدې استالین خصوصا په روسانو چې په منطقه کې حاکم شو، استالین په دوران کې د استان پولیټیکل اف استانت را پیدا شو، دا مختلف حوزه اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو غوونه چې وو د دې منطقه راښکته شو او خلاص شو. نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو کس د پاکستاني یو دغه مرکزي وایي حکومت وایاند مشاهده ساين وایي چې موږ د یو ترایلاترال یا د درې الخیزه دغه په پارک او طرحه کې پارک چې هغه کې په سیپاک افغانستان او چین او پاکستان شامل دی او کوشش کوي چې دا کار وکړي. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا 1300 کیلومتر د قراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته، او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا کدا لار جوشي د ډیر کیتو د دکانداران او کاروباریان لپاره خدي خدا د یو تغییر جدي تغییر منطقه نه راولي. ها هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړشي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په
دغه ډول کې
یو لار یا کمربند د سره یو ځای شي. مهرباني
مننه جان واسب. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی، سراج الدین حقانی د کورونی چارو وزارت په ایکس پاڼه کې ټولنیز پاڼه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورونی چارو کې مداخله نه کوي، او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي. دغو څرګندونو ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپیلی سیاست ساتلی دی او که نه؟ په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي، ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یاد ټولو افغانانو د حقونو ته درناوی د ښځو نجونو په ګډون.
چین اصلا د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلا کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي، او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږ کان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نوخت چین کومه بشري کومکونه افغانستان ته جاري کوي، هغه ټول هیوادونه په یو ترتیب کوي. متاسفانه چې افغانستان په ښه حالت کې نه دی، او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې همې چین کوي، همې روسیا، هم امریکا، هم نور. چین خپلې موخې لري، خپلې نږدې موخې لري، منځمهالې، اوږدمهالې. دا ډېر ښه چې تاسو یادو کړو دغه قانونه. دا دې ګروپ سره چین ډیر نږدې رابط لري، ډیر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې څنګه دې چې د ایغورانو سرنوشت باید معلوم شي. د بلې خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پي ملاتړ نه لاسته سر شي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پي یا دغه ډلې چې په افغانستان کې دي، دا یا پاکستان دوی تورنی په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکي، او په څنګه کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي مواصلات چې جوړيږي، پروژې چې هغه پلي کوي په پاکستان کې په دګلګت نشورو تر بلوچستان پورې دا ټارګټ نشي. اوزمنن مله چې مکم تاسو ویلی خپل کتنه په افغانستان کې دی غوړان په ارتباط هم پلي کوي، او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لګه دا تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین دا شل کال دا وادي ورکوي، په دا معدنونو باندې منابع او خوشاله خوای حسابونه کاغلي دي، هیڅ دي خو عملی کار نه کوي. اوبدل چې دا هم یو لوبه ده، که یو واده سیاسي ځان
سیمه ونه. مننه جان باسه.
راتونکي وخي مهرباني
مننه جان باسب همام صاحب لن کرته و فکر کوي چې د نوي سفیر په ګمارلو سره چین خای یو ګام نور هم ورنږدې سي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني داسې نه نکانیل دل کیږي
نخانه خو بالکل ښکاره ده چین په ټولو نړۍ کې یوازنی ملک چې طالبانو سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان دپاره په نظر کې نیولی دي چې تقریبا یو بلیون ډالر شاوخوا دغه دی ځمکه را سروې کړي دي نو ضروري خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپله په دې وخت کې یو نوی نماینده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان رسمیت پیژنو
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکه عنایت الله همام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باسط د 15 دقیقې بحث کې مرسته غډون وکړ